دا مشال ریډیو د نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. ز شاین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نارا پورنو تبصری لرو. زمونږه کلتوري خبرونه هم اوریدې شي. خړمبي انیس اجمل تورزو چې د دې وخت خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستان ویلی دی افغان حکومت دی داغو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي چې د باچا خان یونیورسټي په برید کې ښکیل وو. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي او د ملګرو ملتونو سره منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرایلو له لوري د یهودانو د میشتو ځایونو د غسولو چارې غندلې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره پر باچا خان په هنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندیښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په یوې خبرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوې دي چې تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللې او ورسره یې خپلې اندیښنې شریکې کړې چې د باچا خان په پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاوري استفاده کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي له افغان ډیپلوماټ غوښتل شوی چې افغان حکومت دې داغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په 400 کې د باچا خان په پوهنتون په برید کې یوشتنه وجل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړي او د خیبر پښتونخوا پخانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټولې ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي پرون په پېښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمه دی. د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمه دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ملک کې چرته کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروایو کې بیا زمونږ ټولو ذمہواری جوړیږي چې د هغه مخنیوي.
په دغه موقع بیا د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې په باچا خان پوهنتون برید د باچا خان د عدم تشدد په فلسفي حمله وه. د شمالي وزیرستان د اوتمانسو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د اوتمانسي وزیرو او دا وړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شند دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. د خبره تیر ورځ په بنو کې د اوتمانسي قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله پر مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو مسئلو د هواري لپاره به دا وړ او وزیر په ګډه سره هڅې کوي.
قسم قسم په مشکلات باندې لګیا وی خو همیش کوشش دغه دا چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وی چې د همیش بچون دغه سپ خمیش پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه دا چې زبان مې یو شی خپل مې واشي ان شاء الله چې همیش په بچ خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله.
په یاده جرګه کې مشران پر دې صلاح شوې دي چې د راتلونکي میاشتې په 10 نیټه به د ټولو وزیرو دا وړو یوې نمائنده جرګې ټاکل لپاره راغونډيږي. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنډ غوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوالو جل شوي او زخمیان شوي دي. د بغلان والی عبدالستار بارز د دغه عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو مرکزونه او سوکلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکو اندېښنې ښودلې دي چې په ځینو ولسوالیو کې به د نامنیو له کبله څه باندې 34,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې شي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست مرستیاله مقدسه میراج پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 1,000 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول شوي. ډاکټر میراج زیاتوي د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوری او نازیانو لسوالو کې د نامنیو لکبله د 34,200 ماشومان نو ویکسین شاته پاتې کیږي. د هرات امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې په تیر شوخه یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمی راغلی دی. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روزی پر مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو یو لسو میاشتو کې ترهګرۍ په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو کې څه باندې 280 تنه نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د درغلی او د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په اغو ملکونو کې شامل دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ. د شفافیت نړیوالې ادارې د نړۍ په اتشپېته هیوادونو کې پولیسي ادارو کې د درغلیو په اړه په ریپورټ کې ویلي دي په ډنمارک کې تر ټولو کمه درغلي شوې ده. له دې وړاندې فنلینډ هغه هیواد و چې پکې تر ټولو کمې درغلۍ ریپورټونه راغلي وو. سومالی او شمالي کوریا بیا هغه هیوادونه ګرځول شوي دي چې پکې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. او وروستی خبر دا چې د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرایلو له لوري د یهودانو د میشت ځایونو د غسولو چارې غندلې او د اسرایل دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دی. بان کی مون پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغو میشتو ځایونو د جوړېدو چارو ودرول ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ د غو راپورونو هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بارونو شور وزارت وایي ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه کوي. د عوامي نشتر ګوند صوبې مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په هیواد دننه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو غوښتنه کړې ده.
کم رنگ په کم شکل کې دهشتګردي د انتها پسندیده د ریاست پاکستان ذمہواری دا جوړیږي چې د هغه خلاف کاروي وکړي.
او چارواکي وایي قبایلی سیمو کې وران کړل شوي 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي.
تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څور هم دي د هغې استیمیټ لګېدلی دی.
د سیمې آنلاین هم یو شمېر راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راوزمګړومبی راپور ته د پاکستان د بارنو چار وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارد دی افیر یا نظم الامور ورغوختي او پر باچه خان برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خوري په کارولو ورته خپل اندېښنه خودره ده. په دغه اړه تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه پر ورځ په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغښتې او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سرج د افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کاوه او د دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه له وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم دراس کږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت ته غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګول ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. له بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تېره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوي او پر ضد عملیات وشي.
بنیادی طور کے اوپر ہمارا افغانستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے.
په بنیادی ډول زموږ له افغانستان سره د لوزنامه ده چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد نه کړو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وو. تر دغه پیښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
د زبی شفقر اپور مورده اوریدونکو، د پیښور په سکول د برید وروستو د پاکستان حکومت او پوځ د نیشنل اکشن پلان په نوم د ترهګرۍ پر ضد یو کړنلاره جوړه کړې وه او وخت په وخت دا ادعا کړې وه چې دغه پلان د لاندې په عملیاتو کې د وسلوالو ملا ماته کړې ده. خو تېره اونۍ په باچا خان پوهنتون وسلوال برید وشو چې ذمهواري له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې یوې وړې ډلې ومنله. پوښتنه دا ده چې د نیشنل اکشن پلان په موجودګۍ سربیره ولې وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله په لویه حمله کې بریالی شوه؟ په دغه اړه د پامیر ساحل راپور.
تېره اونۍ پر باچا خان پوهنتون وسلوالو برید وکړ چې پکې 21 کسان ووژل شول او 19 ژوبل شول. د دې حملې په اړه له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوې یوې وسلوالې ډلې ومنله. دا حمله د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر جنرال عاصم باجوه تر هغې خبري غونډې څو ورځې وروسته وشوه چې پکې هغه دعوه کړې وه چې د عملیاتو پر مهال یې د وسلوالو ملا ماته کړې ده او د هغوی پر ضد یې بریا ترلاسه کړې. د ډسمبر پر 12 نیټه جنرال باجوه رسنیو ته وویل د پېښور پر سکول تر حملې وروسته چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم کړنلار جوړه شوه، نو پوځ د وسلوالو پر ضد بریالي عملیات وکړل او د ضرب اعظم په نوم د عملیاتو په اوږدو کې یې 3400 وسلوال وژلي دي. خو د ډسمبر پر 9 نیټه وسلوالو په مردان کې د شناختي کارت پر دفتر ځانمرګي برید وکړ او بیا وروسته د جنوري پر 6 پر باچا خان پوهنتون حمله وکړه. پوښتنه دا ده چې د نېشنل اکشن پلان او پوځي عملیاتو باوجود ولې یوه وړه او کمه پیژندل شوې وسلواله ډله پر پوهنتون په برید کولو کې بریالی شوه. د پاکستان قومي اسمبلی د دفاعي چارو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون سیاستوال شیخ روهیل اصغر مشال رډو ته وویل وړې وسلوالې ډلې هومره خطرناک یا تاواني نه دي. دی وایي اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې سخت دریځي د یوې ونې په څیر ده چې نیلې تر لرې لرې تللې دي.
غلطي زموږ ده چې تر کلونو کلونو مو سخت دریځۍ ته د ودې اجازه ورکړه او د دې د مخنیوي هیڅ هڅه مو ونه کړه. له وخت تېرېدو سره دا یوه لویه ونه شوه چې جرړې یې دومره لرې خپرې شوې دي چې که د غوڅولو یا پرې کولو هڅه یې کوو نو دا به زموږ لاسونه او ټول بدن ټوټې ټوټې کوي. نو زما په اند دا ته چې د وړو وړو ډلو خبره کوې دا ښایي دومره خطرناک یا تاواني نه وي لکه په ټولنه کې دننه د سخت دریځۍ جرړې او ریخې چې
د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوث وایي دا رجحان په ټوله نړۍ کې دی چې پر لوی وسلوالو ډلو توجه زیاته وي او وړې ډلې یې له پامه غورځولې وي.
وړې ډلې صلاحیت لري او له موقعو به ګټه هم پورته کوي ځکه چې په پاکستان او نړۍ کې ټوله توجه پر لویو ډلو وي لکه تحریک طالبان پاکستان یا اسلامي دولت ډله. خو دا خبره باید له پامه ونه غورځول شي چې وسلوالې شبکې ډېرې برخې او وړې وړې ډلې لري او دا وړې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د قومي اسمبلی دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر شیخ روهیل اصغر د پاکستان پوځ ستایي چې د یو کال پر مهال د وسلوالو پر ضد بریالۍ مبارزه وکړه. خو وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او ډلې اوس هم د سخت دریځۍ په اړه ویشل شوي دي او اختلاف لري. اصغر په دې لړ کې امریکا او ګاونډیو هیوادونو ته په اشاره وایي چې نړیوال له پاکستان سره سم مرسته نه کوي. خو ډاکټر خالد غوث دا ګڼي چې سخت دریځۍ او وسلوالي تر ډېره بریده د پاکستان خپله مسأله ده، نو ځکه نړیوال ذمهوار نشي ګرځول کېدی. نوموړی وایي یوه لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې حکومت او پوځ سخت دریځۍ ته له یوې عدسې یا نظره ګوري او د ټولنې تنزل او ویش موضوع له پامه غورځوي چې له کبله یې سخت دریځي پیاوړي کېږي.
په پاکستان کې د ټولنې ویش او معاشرتي تنزل یو همیشنی حالت دی چې ورته حکومت او امنیتي ادارې توجه نه ورکوي. دوی چې کله د سخت دریځۍ خبره کوي نو له یوې زاویې او نظره ورته ګوري، خو د ټولنې ویش او مات مات حالت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. که پر نېشنل اکشن پلان د حکومت او ټولنې یو کېدو موضوع ته وګورو نو دا د یرې له کبله یو اتحاد و. دا چې کله هم یوه لویه حمله وشي نو ټول پاکستان سره یو شي او وایي موږ یو ولس یو قوم یو، خو وروسته بیا سره وویشل شي او ولس خپل پخوانی حالت ته ورستون شي.
ډاکټر خالد غوث وایي حکومتونه هم له ټولنې زیږېدلې وي، نو هم هغه خصوصیات پکې وي لکه په ټولنه کې چې وي. د دې په خبره په پاکستان کې ولس یوازې د غم او ویرې په حالتونو کې یو موټی کېږي او همدا رجحان په حکومتونو کې هم لیدل کېږي. د نوموړي په خبره همدا لامل دی چې جامع کړنلارې موجودې وي خو عملي کېږي نه، چې ګټه یې وړو او لویو وسلوالو ډلو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورز د پیښور په باچا خان مرکز کې د ازادۍ د ستر مبارز باچا خان او د عوامي نشتلګون د رهبر خان عبدالولي خان تلین اون منځل شو چې پکې د عوامي نشتلګون د صوبې او مرکزی مشرانو په ګډون نورو ګڼو خلکو برخه واغسته. غونډې ته د وینا په وخت د صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې باید حکومت د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان عملیاتو کې. تفصیلی د زلان یوسفزی په راپور کې
پیښور باچا خان مرکز کې د باچا خان ولی خان د تلین په موقع د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر حیدر خان هوتی مشال رډیو ته وویل چې دوی د خپلو مشرانو تلین چار صده کې په یو غټه جلسه کې د لمانځلو فیصله کړې وه، خو په باچا خان پوهنتون باندې د برید د غم له وجې تلین ډېر په سادهګۍ ولمانځلو. حیدر هوتی زیاته کړه چې د تلین په غونډه کې د ترهګرۍ د لاملونو او د هغې د ختمون په لارو باندې خبرې اترې وشوې.
دہشتگردی تش د دہشتگرد په وجلو او په ختمولو معنی نه ختميږي، انتها پسندي تش ته انتها پسند او په ختمولو معنی نه ختميږي. اغه سوچ لبه شکست ورکول غواړي، اغه سوچ په ختمول غواړي چې کم سوچ په وجه معنی دہشتگردی او انتها پسندي چې کم دی اغي دوام مومي، او د اغي د پاره د دغه سوچ د مخنیوي د پاره پکار دادې چې د ملک ټول سیاسي مذهبي جماعتونه د اغي سره د ملک ټول ادارې په یو سوچ متفق وی.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار وایي چې په باچا خان په هنتون باندې وسلوال برید د باچا خان د عدم تشدد او د تعلیم په فلسفه باندې برید وو.
باچا خان سوچ چې کوم دی لکه د علم سوچ او د عدم تشدد سوچ، دا دوا چې دا غو یونیورسيټي ټارګټ کړی دا، نو دا دوا نه خي چې پکې نه وي د علم رڼا او ورسره د عدم تشدد سوچ، نو بیا به دا نه ټارګټ کوله. دا سوچ چې کوم دی نن خلک ختمول غواړي.
امیر حیدر خان هوتی وایي چې ترهګرۍ د ختمون لپاره په قامی کچه باندې یو متفق منصوبې ته اړتیا ده. کاغه منصوبه د قامی اکشن پلان په شکل وی یا په بل شکل، خو ټول قام او ریاست لبه پرې په ګډه کار کول پکار وی.
په یو محدود علاقې کې د کاروای په نتیجه کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي ختمې دي، د یو مخصوص ګروپ یا د سو ګروپونو خلاف د کاروای کولو په نتیجه کې دهشتګردي نشي ختمې دي. زمونږ غوښتنه ده چې په دې ملک کې چرته کم کم ځای کې په کم رنگ په کم شکل کې دہشتگردی دو انتہا پسندی دا در ریاست پاکستان ذمہواری دا جوڑے گی چد آگے خلاف کاروائیوں کی.
د خدایي خدمتگار تحریک بانی خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور وو، د 90 کالو په عمر کې د 1978 عیسوي کال د جنوري په 6 نیټه، او د هغه زوی ولی خان د 90 کالو په عمر کې د 2008 عیسوي کال د جنوري په 16 نیټه وفات شي وو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
ان کو د فاٹا سیکرٹریٹ چاروا کی ادا کوي چې په قبایلی سیمو کې اورنټل شوی دریس و سکولونا بیا جوړ کړی دی. په پاٹا کې د تعلیم په برخه حکومت څنګه اخلي په دغه اړه باندې د سیمه خلک سوای د انیسا اجمل پراپور کې
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې په تیرو دوو کالونو کې شاوخوا 300 سکولونه بیرته جوړ کړي دي. د یادې ادارې ویاند فضل الله وایي د فاټا په مختلفو سیمو کې په تیرو دوو کالونو کې د وسلوالو لخوا پړنګ شوو زیاتره ادارو کې د بیا ودانۍ کارونه روان دي. حکومت په ترقیاتي فند کې د یادو سیمو د تعلیم لپاره پیسې هم بیا لیکړي دي.
گورنر خاغلی سردار مهتاب احمد خان دا هم خصوصي دلچسپي ده چې ماشومان دي هغه خپل تعلیم حاصل کړي او د داسې عناصرو نه بچی چې هغه د ترهګرۍ ښکار کیږي. نو په هغه لړ کې زه به تاسو ته ووایم چې اوس پورې تقریبا 300 پورې سکولونه چې دي نو هغه بیرته آباد شوي دي. نور چې څومره دي د هغه اسټیمیټ لګېدل دي، او هغه د پاره چې زموږ کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی هغه د پاره هم فنډ مختص شوي دي. پاک فوج دی هغه هم تقریبا د سلو نه زیات سکولونه زموږ سره هغه هم مرسته ده. هغه هم پکې تقریبا د سلو نه بر سکولونه چې دي
د قبایلی سیمې خیبر د استادانو د اتحادی مشر شازی شریف بیا وایي چې په باڑا کې د امنیتی حالاتو سمې دورستو شاوخوا 80% تعلیمي ادارو بیرته خپل کار شروع کړی دی، خو په هغه سیمو کې چرته چې امنیتي وضع خراب ده ډېرې تعلیمي ادارې بندې پرتې دي.
باقی دا سے 30% سے کم ایریا دا اغا سلک دا لائن آرڈر سیچویشن دا کرتی کال دے ہم دے آل انرجی کنٹرول کیونکہ 6-7 ایئرز کے پاس دا باڑا کو لوسو ہوگا نو لگو
شازیہ شریف وای وسلوالو چکم سکولونه ډنګړي وو په زیاترو کې دوی خیمه لګولي او ماشومان ته پکې ستکړي ورکوي. شازیہ شریف زیاتوي په زیاترو سیمو کې استادانو او ترخاګانو ترکو نه تر لاسه کولو لوجه هم اکثر سکولونه ته ورتک پرې خو دي. باید حکومت د استادانو غوښتنو ته هم پام وکړي. د قبایلی سیمو د خلکو د حقونو لپاره کارکوونکي زار علي بیا وایي د قبایلی سیمو حالات د تعلیم د کمی له وجې خراب شوي دي او اوس هم که حکومت دې سیمو ته سم پام ونه کړ نو امنیتي حالات نور هم خرابېدای شي.
او ډیر سکولونه هغه قومونو سره پروژې ډیر خلک د پاټه آی ڈی پیز دي هغې لپاره هم څه سیستم حکومت نه ډیولپ کړی. او بل دا آرټیکل 25A چې دی چې هغه فنډامنټل یا بنیادی حق دی د ماشوم او په هغې باندې په پاټه کې هېڅ قسمه عمل درآمد نه کېږي. او دا خو بیا د دې وطن قوم خاص کر د پاټه لپاره یو ښه سبون نه دی او ښه خبره نه ده.
که څه هم د فټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلی سیمو کې وسلوالو د شپږو سوو زیات سکولونه ړنګ کړي دي خو د هغه په وینا د زیاترو په جوړولو یې کار هم پیل کړی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سره د زلبیا د سیمې د امنیت چارو ته افغان لسمشر کې د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خای نو د داعش پر ضد بیا غوسه ښکارا کوي. دا تضاد ولې دی؟ آیا د یوې ډلې سره سوله کافی ده که ټولې ډلې باید په پروسه کې شامل شي؟ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي؟ د نجیب عامر پر راپور کې و.
د افغانستان د سولې لپاره ډېرې هڅې روانې دي خو په دې لاره کې ډېرې اندېښنې هم شته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې وویل که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې خبرې رنګ رانوړي حالات خرابېدلی شي خو حالات اوس هم ښه نه دي. افغان ولسمشر که د طالبانو سره د سولې خبرو ته لیواله دی نو د طالبانو نه خطرناکې ډلې داعش په اړه بیا په قوي هوډ وایي چې افغانستان به د داعش پر قبرستان بدلوي. د سیاسي چارو کارپو متی الله خروټه وای د سولې پروسه یوازې تر طالبانو محدودول نه دی پکار ځکه تر طالبانو خطرناکې ډلې هم شته چې که په وخت ورسره سوله ونشي حالات خرابول شي. متی الله خروټه وای بهرني هیوادونه که د افغانستان د سولې په پروسه کې کومک هم کوي نو تر شا یې خپل مقاصد پټ وي. له ده مې وپوښتل په خپل افغان حکومت او افغان طالبان سولې ته څومره جدي دي؟ ده وویل
دینا انکار نشو کولای چې د افغانستان حکومت خصوص د افغانستان ملي وحدت حکومت او همدارنګ هغه طالبان چې د ملا عمر د مرګ نه وروسته د پاکستان نه ګویا خفه شوي دي هغوی د حکومت سره غواړي چې افغانستان ته سوله راسي. هغه پوهېږي چې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې بودیجه لري بودیجه مصرفوي او د افغانستان حکومت احتیاج دی هغوی ریښتینی حادثه د سولې ته ونه کړي چې د افغانستان د حکومت سره قهرمندي او د طالبانو د اسلامي طریقه هغه درجې دوسه د قهرمندي سزای نه نیست او ناامیدیګانې په تناسب د امیدونه زیات دي.
خو بل پلو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره هڅې هم روانې دي. د پګواش لغونډې وروسته اوس د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې یو وار بیا د سلورو هیوادونو استازي د سولې لپاره سره راټولېږي. کارپو احمد سیدی وای افغان حکومت د سلورو هیوادونو د سولې له هڅو ډېره تمه لري.
موږ وضعیت چې ګورو د افغانستان دولت رئیس جمهور یوازې دا زړه یې هغه چار جانبه مذاکرات چې پاکستان، افغانستان، امریکا، چین دی هغه باندې باور مند دي. په نورو مذاکراتو چې په قطر کې وشو یا ترکتو وشو هغه مواد یا فیصله شوی حکومت افغانستان غواړي چې هغو ته سپوتاژ وکړي، یعنې په کې علاقه مندي نه لري په هغو خبرو.
نوموړی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د طالبانو سره د سولې او د داعش په اړه څرګندونې د یو بل سره په ټکر کې دي. دی وایي د خپل ولس د مورال د قوي کولو لپاره نوموړی وایي چې د افغانستان خاوره به د داعش لپاره قبرستان جوړیږي او د نړیوالو هیوادونو د پام افغانستان ته د راړولو لپاره بیا وایي چې که د راتلونکي پسرلي پورې د سولې پروسه کامیابه نه شوه حالت خرابېدلی شي. د نیوزویک خبریال او کارپوه سمی یوسفزی بیا په دې نظر دی چې افغان حکومت او طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. افغان حکومت او طالبان دواړه په خپلو خبرو کې یو خوله نه دي، په ډلو ټپلو ویشل شوی دي.
لکه څنګه چې افغان حکومت طالبانو ته وایي چې تاسو په ډېرو ډلو ویشل شوی یاست، په ورته شکل افغان حکومت هم طالبان حکومت یو ګډ حکومت یو کې هم د نظر ورته والی نشته. دا یو شمېر کسانې په ژبني لحاظ باندې طالبانو را تک مخالف دي، بل شمېر کسانې په مذهبي یا سنی او شیعه بنیاد باندې طالبانو د سولې په پروسه کې شاملېدو باندې اختلاف لري. زما په خیال داسې واضح نه ښکاري چې په نږدې راتلونکو کې د افغانستان کې د امن خبرې کامیاب شي.
ځینې شنونکي دا خبره هم کوي چې که طالبان د امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو پر ځای د افغانستان سره مخامخ خبرې وکړي او افغان حکومت هم پر ځای د دې چې له پاکستانه دا کومک وغواړي چې افغان طالبان به خبرو ته رضا کوي، دواړه لوري په خپلو کې سره مخامخ سپینې خبرې وکړي، ښایي د غوټي سر معلوم شي.
د نجیب امیر راپور مورید د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د مشال ریډیو افغان څنګه تویری د افغان حکومت او واستوارو طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند او کېدی شي دا هڅې ګټورې تمام شي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بارنو چور وزیر دا مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره به د افغان حکومت سره په شریکه هڅې کوي. دغه د افغانستان د ولسی جرګې د دویم مرستیال خبرې اورو.
ما په اند مونږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې په مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، همون غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بله، لکه چې تاسو هم خبر یاست، د چین د بهرنی او چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زما پوښتنه اوس ده چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسي جرګې لري جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړه، موږ ورته ویل چې باید موږ سوله ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دواړه مجلسینو سره همدارکان د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده او بعد دوی خپل هغه طرحه ورته وړاندې کړله. ان شاء الله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وروي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي، هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي. دغه خوشبیني چې اوس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسې دغه خوشبیني پر ځای بولئ؟ ده
زما په اند که تاسو وګورئ، همیشه جګړې په شکلو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درکړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نوره غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د مونږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د پاکستان به دومره زورور وي تیرای فرصت دی له لاسه ورکړي، ځکه نه امنی یوازې چې افغانستان نه بلکې په پاکستان کې زیاته نه امنی ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې کې دونکو د انیس اجمل له مهم خبرونو او د خبرونو رسټورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مهمو چارو باندې را سره یو شمیر راپورونه هم شته. لومبي د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان حکومت له افغان چارواکو سره په باچا خان پوهنتون د برید لپاره د افغانستان په خاوري کارولو اندېښنې شریکې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په نن خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي رابللی و او غوښتنه یې ترې کړې چې افغان حکومت دې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې په باچا خان پوهنتون په برید کې ښکېل وو. د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر امیر حیدر هوتی وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره باید د پاکستان ټول ادارې او ګوندونه یو موټی شي. نوموړي دا خبرې پرون په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د تلین لمانځلو په مناسبت د جوړې شوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قبیلې مشران وایي ځینې خلک د وزیرو او داوړو قبیلو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅې کوي چې دا شان دوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یو ځای نشي. دا خبره تېر ورځ په بنو کې د اوتمانزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د افغانستان د بغلان چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیره شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کمې راغلي دي. د هرات امنیه کمانډان عبدالمجید روسی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په تیرو یولسو میاشتو کې د ترهګرې په ګډون د مختلفو پیښو په تړاو څه باندې 280 تنه نیولي دي. د درغلیو د سار نړیوالې ادارې ویلي دي د افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د ایشیا مرکزی او جنوب ختیځ هیوادونه د نړۍ په هغو ملکونو کې شامل دي چې په کې تر ټولو زیاتې درغلۍ کېږي. نن د سارنې نړیوالې ادارې د درغلیو د مخنیوي په اړه د 2015 کال راپور خپور کړ او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غربي پټه کې د اسرائیل لخوا د يهودانو د میشتو ځایونو د غزولو چارې غندلې او دا کار یې فلسطینیانو نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرزو اسلام آباد ته اسلام آباد نه سراج ظهیر د قومي مطبوعاتو ځینې مهمې برخې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانا خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا قومي مالیاتي کمیشن ایوارد کې د 50% زیاتې برخې غوښتنه کړې ده. دې لړکی د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وینا ده چې په ان اف سی ایوارد کې ځند یوې صوبې په ګټه کې هم نه دي او دا چې د بجلی د رایلټي په مت کې یو سل سلور سلویخت ارب روپۍ وفاق له صوبا خیبر پختونخوا ته ورکول دي. د ادارې په وینا چې د ان اف سی ایوارد حقیقت کې د وفاق لخوا صوبو ته معاشي ګټې ورکول دي خو اکثره وخت کې په دې کی بے انصافی شوی دا او دا زند کار شوی هم دا. ادری وڑان دلی کی دا وخت مل په حالات جنگ کی دے نو پکار د چی پکامی مالیاتی کمیشن ایوارد کی د صوبو کوم برخه جوړیږي چې هغه وفاقی حکومت زر تر زرا ورکړي زکه چې هم د دې پیسو په وجا د صوبې د ولس ژوند خکې دی شي او صوبې په معاشي توګه ترقی هم کولای شي. نو پکار د چی وفاقی حکومت نور لزند کار و نخلی او صوبو ته د خپل حکومت ورکول سره سره خیبر پختونخوا ته زیاته برخه ورکړي زکه چې دا صوبه د ترخه رینا زپلی شوی صوبه دا. بل پلو د پیخور نخ پریدون کې مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای چې د باچاهان په هینتون انتظامی د کوم دولسو حفاظتي اقدامات غوښتنه کړې ده. د هغې نه په هیڅ صورت کې انکار نشي کېدی او دا ځکه چې د دې کمزورو په وجه یو ځل په هینتون د حمله په ضد کې راغلي خو افسوس کدا احساس انتظامی ته د حمله نه مخکې شوی وي نو دومره بد پیخه به نه رامنځته کېده. ادارې مخکې لیکي چې اوس د پیخور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ تحقیقاتي ډله کار کوي او که د مصلحت کاروانه غستې شو نو ډیر سیزونه به مخې ته راشي او تر ټولو اول د پوهنتون د پاره د دومره لری زی انتخاب په خپل یو سوال دی. خدا به وخت ثابتوي چې د باچاهان پوهنتون حمله کې د چا چا غلطۍ او کوتاهۍ شاملې دي. ادریا اخري کلی کې کده 400 پوهنتون دولس غوښتنې ومنل شي نو د دې صوبې نور پوهنتونونه به هم سبا دغه غوښتنې کوي او بیا به په کوم صورت تاسو هغه ته انکار کوي ځکه چې دې کې ځینې داسې غوښتنې هم شته چې انتظامی د یری په حالات کې کړي او د هغه کول ناممکن ده. د ټولو تعلیمی ادارو حفاظت پکار دی او دې کې سکمیر اوستل نه دی پکار خو باید چې داسې کار ونی شي چې سبا هغه کار د نورو د پاره کېدل ممکن نه وي. د سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ګارډین رسپانې ولیکنو کې ویلي چې پاکستان کې ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان کې څه هم تر دې دمه ښې نتیجې ورکړې خو په هغه هیواد کې د وسلوالو په بشپړه توګه لمنځ وړلو کار خای وخت نسی. بل خو د بی بی سی په لیکنه کې راغلی اسلامي دولت وستور ډله غواړي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته یو مرکز جوړ کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون بچا وړاندې کړي.
د برتانوي ګارډین ورځپاڼې لیکنه وايي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د حکومت تر کامی اکشن پلان لاندې جګړې ښې نتیجې ورکړې دي. په هغه هیواد کې د ترهګر بریدونو پیښې کمی شوي او وسلوال پر تیښته مجبور کړل شوي دي. لیکنه کاږي په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې د کمی خبره په نړیوال کچ هم تر ډیره محسوس کړل شوې ده. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعالو وسلوالو دا مهال د هغه هیواد تعلیمي ادارې په نښه کول پیل کړي دي او دا چې د وسلوالو په بشپړ توګه د لمنځه وړلو کار به یو څه وخت ونیسي. ځکه نو په پاکستان کې که کله هم له بده مرغه د ترهګرۍ یوه نیمه پیښه مخ ته راځي، باید د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان د ناکامۍ په توګه ورته ونه کتل شي. لیکنه زیاتوي که داسې ونه شي نو هغه قربانۍ به چې د وسلوالو پر ضد جګړه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او د هغه هیواد وګړو ورکړي دي په اوبو لاهو شي. بلخوا د بی بی سی خبری ادارې یوه لیکنه وایي د افغانستان ختیځ سرحد ته په نږدې سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لسګونه پلویان چې زیاتره پاکستانیان دي هڅه کوي د افغان طالبانو خپه غړي له ځان سره ملګري کړي. د طالبانو د ملګرو ته د پیسو او وسلو لالچونه ورکول کیږي او ورته ویل کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر چتر لاندې هغوی کول شي د نړیوال جهاد برخه جوړ شي. د لیکنې تر مخه د نورو وسلوالو ډلو برعکس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې همیشنۍ هڅه دا ده چې یوه سیمه تر خپلې ولکې لاندې راولي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دغه ډله ځپل شوې. لیکنه د امریکا د دفاع وزارت په حواله زیاتوي اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې یو مضبوط مرکز ځان ته جوړ او له هغه ځایه په نړۍ کې خپل اهداف په نښه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د بخنه نړیوال سازمان وایي ایران په لزګونه هغه کسانو ته پانسانه ورکوي چې د جرم په وخت کې عمرونه ډېر کمو. بلخوا د ایران چارواکو ویلي چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او هیڅ هغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کلونو کم وي. دغه راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د جنوري په شپږشتمه په خپل نوي راپور کې پر ایرانی وکی کړی دی چې د هواد په لسکونه اغو کسانو ته پانسیانی ورکوي چې په ډیر کم عمره کې پرې د جرم تر سره کولو تور دی. د بخنی نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې په ایران کې په لسکونه خلک د جنسي تیریو، وژنې او د منشیاتو په ګډون د مختلفو جرمونو د تر سره کولو په تور نیول شوی دی. یادې داروای دغو کسانو یاد جرمونه اغه وخت کړی وو چې عمرونه د 13 کالونو نه کم وو. دا مهال د عدالتي اصلاحاتو باوجود د پانسی سزا لګواخونو سره مخ دي. په دې کې زیاتره کسانو ډېرې کالونه د مرګ د سزا لپاره په قطارونو کې تیر کړي دي. لندن مشته اداره د بخنی نړیوال سازمان ویلي دي لدې وړاندې د 2015 او 2015 کال ترمنځ په موده کې هم ایران لږ تر لږه اغو دریو او یو مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي چې په ماشومتوب کې یې جرمونه کړي دي. د ایران چارواکو منلی دا چې په خپل عدالتي نظام کې اصلاحات کړي دي او اس اغه تن ته به د مرګ سزا نه ورکوي چې عمر یې تر 13 کالونو کم وي. خو په تهران کې د بخنی نړیوال سازمان یوې غړي ویلي دي ایرانی چارواکي د 13 کالونو نه د کم عمر تن د مرګ یا پانسی سزا د مخنیوي لپاره په دغه اصلاحاتو عملی کولو کې پاتې راغلي دي. د بخنی نړیوال سازمان لخوا دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې تهران د تیر کال د اټمي تړون د عملی کېدو وروسته له مغربي هیوادونو سره د اړیکو په بیا سمولو کار کوي. په 2014 کال کې ایران په نړۍ کې د چین وروسته هغه دویم هیواد راغلی و چې تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې ورکړي دي. په ایران کې د پانسی سزاګانې زیاتره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د منشیاتو په قاچاق تورن وي.
ڈی پی خبر ایجنس د فرانس ولسمشر فرانس اولان د هند سفر ته پاړه د هند سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. ایجنس لیکي نوموړي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په بلنه د هند جمهوریت ورځ لمانځلو لپاره د خصوصي میلمه په توګه په دغه غونډو کې ګډون وکړ. په دغه موقع ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. تفصیلې ملیحا امیرزاده راکړي.
ڈی پی ای خبری ایجنس لیکي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د نهې پورس د هند جمهوریت ورځې منځلو پر مهال خصوصي میلمه وو. ایجنس لیکي په دغه موقع په نوې دلی کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ایجنس لیکي د صدارتي ماڼۍ خواته پوځي پریډ هم وشو چې هغه وخت د فرانس مشر له هندي ولسمشر پرناب مکرجي او وزیر اعظم نریندر مودي سره یو ځای وو.
اجنس لیکي مودي اولان ته د مشر ملما پتوګه په منځنه کې د ګډون بلنه ورکړه چې داراس ورسره د فرانس په سرخار پاریس کې د 13 کال د نومبر بریټ پاړه خواخوږي او همغږي وخایي. اجنس ته دلی د پولیسو ویان رجن بھگت تخلیلی کې چې په خار کې د ترګر په خوده مخنیوي په خاطر خواشا دیر سره پولیس او د نیم پوزي ځواک سره تیری ځای پر ځای کړل شوی. اجنس لیکي دغه امنیتی تدابیر له هغې وروسته ونیول شو کله چې ان ڈی ٹی وی خبر ورکړ چې د هند کورنو چارو وزارت په دغه قومي ورځ اسلامي دولت وسلوالو لخوا د جدي ګواښ احتمال څرګند کړ. اجنس وایي په هند کې په تیره یوه هفته کې له وسلوالې ډلې سره په تړاو 14 مشکوک کسان ونیول شو. د ګل پاورز د خبرو اترو پر مهال اولان ویل فرانس په د وسلوالو پیښو له ګواښ نه ونیریږي. نوموړي اسلامي دولت وسلواله ډله د نښه کولو ژمنه وکړه. فرانس او هند په دغو هیوادونو کې تر وروستیو وسلوالو بریدونو پس له یو بل سره د ترګري خلاف د تعاون کولو فیصله وکړه. په هند کې د جنوري 26مه د دې لپاره منزل کیږي چې په 1950 کال کې په دغه ورځ آئین خپل کړل شو. په دغه منځنه کې فرانسوي سرتیرو هم برخه واخیسته.
دا مشال ریډیو دا
او سردن کورازو د یو راپور ته چې فارن پالیسی مجلې خبر کړی دی. په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې پاکستان وخت په وخت د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو ژمنه کوي، خو دغه ډلې اوس هم په هیواد دننه چندې راټولوي او خلک جنگونو لیږي. د راپور مهم ټکی په دې راپور کې په راپور کې راغلي دي چې تر لسیزو هند په پاکستان د ترهګرو ډلو په خاص توګه د جیش محمد د مرستې تورونه پوری کړي دي، خو ولې پاکستان تل یا خوده تورونه رد کړي دي او یا یې ورته هډو غوږ نه دی ښی. خو دې ځله چې کله د هند په یوه هوایي اډه د وسلوالو په برید کې اوه هندي سرتیري ووجل شو، نو پاکستان د جیش محمد وسلوالې ډلې په دفترونو چاپي ووهلې. د ډلې مشر مسعود اظهر په کور نظر بند کړ او د هند سره په دغه اړه د پلټنو ژمنه هم وکړه، خو د مجلې په وینا د دې ګامونو په اړه بیا هم شک کېدی شي. داسې ښکاري چې د جیش محمد پر ضد د عملیاتو وجه دا ده چې پاکستان د هند سره خپلې سفارتي اړیکې نه خرابول غواړي. په حقیقت کې د جیش محمد په شان وسلوالې ډلې اوس هم خلک جنگونو لیږي، چندې راټولوي او د پولې هغه خوا خپل فعالیتونه کوي. په تیرو وختونو کې که پاکستان د هند ضد ډلو پر ضد سکړي هم دي، نو څه پیاوړې نتیجې نه دي ورکړې. مجلې لیکي د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو نه کولو وجه پوز هم دی. د کال 1990 په لسیزه کې پوز د هغه وسلوالو ډلو مرسته کوله چې په کشمیر کې بریدونه کول. راپور مردوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د سندر وړاندې کوم.
جنکو باندے چونا کوے اعتبار تر سو پورے با ور پسے غرض پہ تھما انتظار خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکو پشمار و خانے بنکڑے کپلا کو پیسے وڑکو پشمار رے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما رے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما ور دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما ور دیا گلا گلا رے دیا ببو جان ملا دیوڑو ما
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتا او لندو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتا اوریدل شي.
اردن کو سرازو د اتمانزو جرگی پاڑا یو راپور تا چه غنڈ پا بنو کی شوی دا او پا دغا غنڈ کی دا اتمانزو جرگی مشرانو پٹول قبیلو غک کرده چه دا سیمی دا امن و پرمختیا دا پارا دا یو والی مظاهره و کیا و دا اختلافاتو خکار نشی. عمر دراز وزیر نور معلومات را کی.
جرګې مشرانو په خپلو خبرو کې وویل زنه قوتونه اوتمانځای وزیر او داوړ په دوه ډلو کې د ویشلو هڅه کوي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دوی یو ځای نشي. خو مشرانو وویل دوی به دغه هڅه ناکامه کړي او د سیمې ودانۍ او کډوالو مشکلات لری کولو لپاره به ټول وزیر او داوړ شریکه هڅه کوي. دوی وویل په خیمو کې میشته خلک د مشرانو نه تمه کوي سو د دوی اعتماد ته به کله هم مشران ټیس ونه رسوي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله مشال تا وویل
وزیرستان تقریبا یو نیم کول شي چې ای ډی پی شوی دي قسمه قسم په مشکلاته باندې لګیا وي خو همیش کوشش دغه ده چې ان شاء الله وزیرستان به په یو زبان وي یو به خبره وي ان شاء الله چې هر خبره چې وي چې منځای په یو ځای وي کا په مارکیټ ځغلی کا په خور ځغلی کا په سیاسي لول ځغلی کا په ایجنسی ځغلی ان شاء الله میش دا امید کړای لري چې د همیش بچون دغه په خیمه شه پروته دی دغه سړو غرمته همیش کوشش دغه ده چې زبان می شي خلمه واشي ان شاء الله چې مش په بچ خپل بچونه ورخ میږي ان شاء الله.
پیر کل شاوای جرګې مشرانو کې په خپل منس کې توڑخ کاری خو دوی با په هر صورت اتمانځ یعنی د وزیر او دا وړو ټوله قبيله په یو ځای کې نوي او دستون زو د حل لپاره په یو ځای کول لازم هم دی.
سالویر میاشتې پنځم میاشتې شي چې زه خپل د جرګنه میزون لشکې سایر تکړه د په واجه ده دی چې اس میش دلته سړی تیپ سره جوته وي زنه مشرون پولیټیکلی وخستې دي حکومت وخستې دي زنه د کوم خلته نن چې کوم ده په وزیري دوړې خبره روغله میش وته وي چې وزیري دوړې پرېږدي خو توسې چې کوم ده اتمنځایي جوړه کړي لکه څرنګه د میش پلارې نیکې دغه اتمنځایي چلاول یې دو کوشش دادا چې میش اتمنځایي جوړه کړي کې میش د ټوله جرګه یو شي د ایډی پیزه او دغه خلک چې په وزیرستان شې دي یا په افغانستان شې دي چې غیر څه مشکلات وي چې مشکلات حل شي په داسې حالات شي مش چې په حالت جنگ شي او ډېر سخت مشکلات سره مخامخ شي د اتفاق چې مش چې سپره جوړ نوي مش په دانه په مش وضعیت مصیبتي لار سي.
جرګه کې مختلفو قبیلو مشرانو خپل وړاندیزونه پیش کړل او د ټولو وزیر او دا وړو نه یو نماینده جرګه ټاکلو لپاره در روانه میاشتې په لسمنه ټای بیا ټولو اتمانځای را وبالل چې د مشرانو په وینا وزیرستان کې د دوی نفع او نقصان لپاره د هرې قبیلې نماینده کسان مخې ته راشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوښت په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردن کو سرزو کویټ دا چرته چې دی غیر سرکاري ادارې د سوری لاندې د غسیمې د ځوانانو د پاره دی یو ورکشاپ شو. په دغه ورکشاپ کې دوی ته د ادب او هنر پاړه باندې تربیت ورکړل شو. زموږ همکار خدای نور ناصر هم دغه ورکشاپ له ورغلی او موږ له راپور راکړي.
پروفیسر خلیل بابر د سیاد لخوا په یو تربیتی ورکشاپ کې د کوټې نجونو او هلکانو ته د ادب د بیل بیل اړخونو په هکله معلومات ورکوي. په دغو پیغلو او ځوانانو کې نه یوازې د پښتو ویونکي دي بلکې د بیل بیل ژبو ویونکي ګډون لري او ټول هڅه کوي چې د خپلې ژبې له ادب سره سره د نورو په ادبي هلو ځلو هم خبر شي او هم هغه څه چې دوی په خپلو ژبو کې لیکل غواړي سم وکاږي. لدی ګډونوالو څخه یو څون جنو خپل لاسته راوړنې دا سره سره شریک کړي.
ما په د درو روس کې ډیر شان مې زو کوم کم چې کېدې سیمه په ورس په ځوان کې اول بار اوبدلی درنګ الفاظ بولو الفاظ نو لګسر ډیر وخت یو مضمون یو افسانه یو شی د ګرد شان شول مت پر ګرد نیو شان مول چې ما ګرد دلته ځه کولو
مینا برکت شاه ما د ویری دی اول ورځ د نارالم وا هغه کې نو چې د افسانه او ډرامې او ناول په دې شان کې فرق زده کی او نن چې کم د نظم کې چې کم ریدم کافیا او دا شان زده کی.
میرا نام شازیہ خان ہے اور میرا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے.
نو می شازیہ خان او تعلق می د ہزارہ ول ټولنی څخه دی. په دغه درې ورځو کې ما ذکرل چې څړ ول به خپل ځان ظاهروم چې په عام ژوند کې یو موجود اظهار کولو په چل نه پوهیږو او په همدې درې ورځو کې می د دې اظهار ټولې برخې هغه ک د نظم په شکل کې وي د لنډې کیسې په شکل کې او یا هم د کالم په شکل کې وي زده کړې
صورت می هو یا کالم کی صورت می
زموږ سکم د نور زبو ادب دی باغی کی سره روان دی بلوسان په دې خبرې په پښتو ادب کی سره روان دی.
سلطان زخپیل د یادې موسسه ځای مشر دی. زخپیل وایي د صبي په شاوخوا 500 بیل بیل زلو کې به د دې پروژې لپاره تر 3500 زیات انجونو او هلکانو ته داسې تربیت ورکړي.
د دې صبي په 500 زلو کې دی لکه لورلای کلاسفلا کوټه نوشکی او سیوی په دغه زلو کې دی. دلته په موږ الکان او ځوانان او انجونه په مختلفو کالجانو او تعلیمي ادارو کې د دواړو بروزو تقریبا 3500 ځوانان به موږ د ادب تر تربیتي عمل راتېرو.
سلطان زخپیل زیاتوي د دې ترڅنګ به شاوخوا 15 انجونو او هلکانو ته د میوزیک زده کړې هم ورکوي چې په خبره یې 15 انجونو او هلکانو ته به د چغکه یا سروز 15 اغو ته به د رباب او 15 نورو ته به د گیټار او کیبورډ زده کړې ورکول سي. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د نه پورز د خبر ایجنسی په باړه کې د امن کرکټ په نوم باندې د لوبو سیالیو شوې. د سیالیو ته د پاکستان د ټي 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان افریدی هم ورغلی وو. شاهد خان افریدی په دغه موقع د وینا په خویلې دي چې په سیمه کې به یو روختون او د ځوانانو د پاره د کرکټ سټیډیم جوړولو د پاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د نهی پورز د خیبر ایجنسی په باړه اف سی لوب میدان کې د امن کرکټ ټورنمنت پایلو بسر ته ورسېد. چکو کې خیل کرکټ ټیم وګټله او آرمی کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. په دې موخه د پاکستان ټي 20 کرکټ ټیم کپتان شاهد خان پریده هم موجود وو او په خپل وینا کې وویل
نن چې کومه د وریزا دو د وریزا یمو د پوره ډیره زیاته خوشحالي وریزا دو ازګه چې مو خپلوان اټول خپل خپل کورونه لور رسیدو اور دا آغا وریزا دے چکم وریزی مو دیر وقت نا انتظار کولو چی مخ پلوان دا علاقہ دا دوبارہ آباد شی انشاءاللہ یو انتوس علاقے کے یو ہسپتال اور یو بل سٹیڈیم کرکٹ سٹیڈیم اور کرکٹ اکیڈمی انشاءاللہ دا دے مو پلان دے انشاءاللہ چے کم کورونا دے مونہ کی گی زب خپل خال کولا مو خپل خال کولا لازمی گو انشاءاللہ
دا کرکٹ دا غلوب بتا پا گن شمیر کی خلق راغلی بو او پا دے کسانو کی یو تن نواز پردی مشال ریڈیو تبویل
حکومت لدا وقتنا دا چے دو دے کے ایجوکیشن لگ آم کی خال کولا دا مو خال کولا دو دے کے گرانڈونا جوڑ کے او لگا
او دا کو کی خیل کرکٹ ٹیم یو لوبغاڑی ریاض خپل احساسات صدا سے شریک کڑل
مون ډیر خوشاله یم د واسیما کې دوباره امن بیا به حال شو د خلک ټول راغون شي وي د مختلف ځایونو نه خلک راغلي د مختلف قومونو نه خلک راغون شي وي غر غر خلک هم راغلي
په خیبر ایجنسی کې امنیتی ځواکونه او پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باړۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه کوي او وایي چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ل کلونو راهیسی رواني بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومي قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ په دغه ویب سایټ تاسو موږ تخپل تجهیزونه او مشورې هم راکولی شئ د روانې غړې د پایو شبو تر رسیدلې او په دې کې تاسو د پاره یو خسته ستنه
خدا جدا بن شو
من بے وفا بن شو
تو غیر اغیار پو قصو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے دے او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا کرم بشما
تا بل خدا یا قوارم
داستا تسن بشما
مونگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مون محلو نا چکلو
مال دولتو نا سکلو
مونگا منګر د مینې تګي
مون شرابو نسکرو
مون بجون زلتلو او یو دربار د مینې او یو دربار د مینې دم لنګانو پرنګ یوزے بلو بے کو
دما شمان پر
زنگو یا بل پغوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے